ਦ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਜੀ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
کرنوریدونکو السلام علیکم دا وایس آف امریکا ډیوه د آنند نهې ورځ 2013 کال د نومبر شپږم نیټه ده او وختونه شوي دي په اسلام آباد کې د ماښام شپږ په کابل کې دي 5 نیمې او په واشنگټن ډی سی کې د سهار 8 بجې دي د ډیوه یو ساته خبری خبرونه کې در تازه سمینه احسن
او ز فواد لمی
تاسو ټول اوریدونکو ته هرکلی وایو یو شمیر مهمه موضوعات به په دې خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو خو لاول سر ټکی
په پاکستان کې د توندرو مذهبي ډلې تحریک لبیک لخوا بیا د احتجاج تازه ګواښونه ورکړ شوي په همدې حال کې په هیواد کې د امنیتي چارو جاج اخیستو دپاره د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ نن پوځي او حکومتي مشران په اسلام آباد کې غونډه کوي
د پاکستان د پلټنو اداره اف آی ای وای په هیواد کې نږدې د ټولو بانکونو آنلاین حساب کتاب غلا کړی شوی دی د اف آی ای چارواکي وایي مخکې دوی داسې خلک نیولي وو چې د فوزیانو په نامه د خلکو بانکي حساب کتاب غلا کړی وو
تقریبا سارے ہی بینک شامل ہیں پاکستان کے جن کا رپورٹڈلی ڈیٹا ہیک ہوا
او د پاکستان د بشری حقوقو وزارت وایي چې په تیرو 15 کلونو کې په ټول ملک کې ل 5000 نه زیات ښځې وژل شوې پر سلو ښځو د تیزابو حملې شوې او د جنسي تیریو د رپورت ورکړ شوې کې څونو شمیر هم ل 400 څخه اوخته دي د ښځو د حقوقو د یوې غیر دولتي ادارې کارکونکو صالح منیر وایي
تو آنر کلنگ کے صرف روزانہ سالور خزے وجہ دی کی گی نو یو کو لوی وجہ دی کے پخپل دخل کو ذہنیت دے دلتا
سرٹا کی تھا سو آورے در مکسر اسے اڑان دکھا وسط خبرون و تفصیل
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د چین له دوري وروسته د هیواد د حالاتو د جاج اخیستو په مقصد نن په اسلام آباد کې د قومي سلامتیا د شورا غونډه رابللې ده چې ویل کېږي په هغه کې د پوځ مشر قمر جاوید باجوه نور پوځي مشران او د کورنۍ چارو وزیر برخه لري د ځایي میډیا په حواله په دې غونډه کې د عمران خان د سلامتی د قومي سلامتی شورا ته د خپل د چین د دورې په اړه معلومات ورکوي او ترڅنګ به په دې غونډه کې د هغو درې ورځو د حالاتو په اړه هم بحث وشي په کوبو کې چې د تحریک لبیک ډلې لارویانو د آسیا بیبي د کیس په حواله مظاهره وکړي په هغو له تشدد ډکو مظاهرو کې لارې بند شوې او د خلکو ګاډو ته هم اور واچول شو
د پاکستان وفاقی پلټنو اداره اف آی ای وای په نږدې کې شوې د انټرنیټ د لارې حمله کې د پاکستان قریبا د ټولو بانکونو معلومات پټ کړی شوي وو د اف آی ای د سایبر کرایمز د یو تازه رپورټ تر مخه د پاکستان قریبا ټولو بانکونو نه د کاتدارانو معلومات خلا شوي دي د اف آی ای مشر کیپټن محمد شعیب یو مقامی ټلویزیون جیو نیوز ته ویلي ټول بانکونه خبردار کړي او د بانکونو د مشرانو او امنیتي منتظمینو غونډه هم راغوښتي هغه دا هم اویل وسپوري په دې لړکی د سلو کیسونو تفتیش کړی دی د بانک نه د پیسو د اغلا ټولو لاولنی پیخه په 20 اکتوبر شوی و چې بانک اسلامي ریپورت کړی وو 2.6 میلیونه روپیې په سایبر حمله کې پټې شوې دي
د پاکستان حکومت وایي چې په تیرو 15 کلونو کې په هغه هیواد کې شاوخوا 15312 ښځې وژلې شوې دي د پاکستان د بشری حقوقو وزیر شیرین مزاری نن د نهې په ورځ قومي اسمبلی ته په دې حق لای رپورت وړاندې کړ په رپورت کې راغلی چې په تیرو 15 کلونو کې یوازې د غیرت په نامه له 1.5 زرو څخه زیاتې ښځې په پاکستان کې وژل شوې دي د رپورت په حواله په دې موده کې په ټول پاکستان کې پر ښځو باندې د جنسي تیری 1403 کیسونه درج شوي او یو کم سلو ښځو باندې د اسیدو یا تیزابو حملې شوې دي
د مرکزی او سویلی ایشیا د پاره د امریکا د بارانو چارو مرستیاله وزیره الیس ویلز کابل کې د افغان چارواکو سره د لیدو وروسته پاکستان ته رسیدلی او ټاکل شوې ده د غلطبا پاکستانی چارواکو سره افغانستان کې د سولې ترڅنګ په مهمو چارو خبرې اترې وکړي د پاکستان د بارانو چارو د دفتر ویان محمد فیصل د سیشنبه په ورځ ویلي ویلز با د پاکستانی چارواکو او بارانو چارو د وزارت سره یې نی د فیصل په وینا د سفر د امریکا د بارانو چارو وزیر مایک پومپیو د پاکستانی سیال شاه محمود قریشی سره د دواړه خيزه اړیکو په تړاو د شوې لیدنې تسلسل دی د امریکا د بارانو چارو وزیر مایک پومپیو د ستمبر د میاشتې په 15 نیټه د اسلام آباد سفر کړی وو
د پاکستان د ستر محکمې مشر قاضي خاغلی ثاقب نصار ویلي چې په ظاهر داسې بریښي چې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د سزا په ځای ساتلو پرته بل هیڅ کوم لاره نشته نن د نه یاسي شنبې پورز د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د هغه د لور مریم نواز او زوم کیپټن سفتر د سزاګانو د ځندولو پر ضد د نیب د اپیل اوریدلو پر مهال مشر قاضي ویلی د اسلام آباد د محکمه پریکړه د تیر وخت عدالتي پریکړو سره هیڅ سمون نه خوري. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته احتساب عدالت هیواد نه بهر د ناجایز شتمنیو لرلو په تور د یو لسو کالو د بند سزا اورولی چې دغه سزا په 19 د سپتمبر د اسلام آباد های کورټ دوه کسیزی څنګه ځندولې و. د اسلام آباد های کورټ د پریکړې په ضد د هیواد احتساب محکمې سپریم کورټ ته اپیل کړی دی. د نیب د اپیل اوریدلو پر مهال مشر قاضي ویلي د نیب په مقدمو کې په عامه توګه ضمانت نه ورکول کیږي او د سزا په ځنډول کې شواهدو ته هم نه کتل کیږي. محکمې خپل پریکړه په میرټ او شهادتونو ورکړې ده.
ملګری ملتونه وایي چې د افغانستان د تیرې میاشتې په پارلماني انتخاباتو کې د حملو له وجې 400 زیات افغانان وژل شوي دي او یا هم زخمیان شوي دي. په دې موضوع نور تفصیل نسیم احمد کاکړ ناورو
په یو ریپورت کې چې نن د سه شنبه پر ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما لوري خپور سو راغلی چې د اکتوبر په 16 د انتخاباتو پرواز او له هغه ورسته په هغه ورځو کې چې ځنډیدل انتخابات تر سره سول په افغانستان کې ټول ټال شپږ 500 تنه ووژل سو او نږدې 380 کسان نور ټپیان دي. یوناما زیاته کړی چې د افغانستان په دې انتخاباتو کې د تیرو څلورو انتخاباتو په پرتله مرګ ژوبله ډیره وه. په ریپورت کې همدا ډول راغلی چې د انتخاباتو پر وځو کې طالبانو د راکټونو لاسي بمونو هوانونو او د سړک د غاړې بمونو حمله وکړلې. یوناما وایي طالبانو له انتخاباتو مخکې د خلکو په ویرولو او ګواښلو هم لاس پورې کړ او سلګونه تنه عام وګړي یې یرغمل کړل. سرکاري شمیرې څرګندوي چې له 9 میلیون راجستر رای ورکوونکو څخه 4.2 میلیون افغانانو په وروستیو ټاکنو کې خپلې رایې وکارولې. دا انتخابات تر دریو ورځو پورې دوامدار و چې پکې د نه ازمویل سوي بایومیټریک نظام کې د مسلو او رای ورکوونکو نوملړ د نستوالي ستونزې هم وي. د رای ځینې مرکزونه یا خو تر ډیره وخت خلاصو او یا بیا له سره تړلي وو.
د واشنگتن ډي سي نا
دا د وایس اف امریکا دیوه خبرونه ده.
د افغانستان طالبانو په مسکو کې د سولې په ګڼ اړخیزه خبرو کې د خپل د ګډون خبره کړې ده. ویل شوې د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر د غړي شیر محمد عباس تانګزي په مشرۍ به د طالبانو 15 کسیزه پلاوی د مسکو په اوسنوي خبرو کې ګډون کوي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په رسمي توګه په دې ناسه کې د ګډون څن نه دی ویلي. رایټرز د یو طالب مشر له قوله ویلي ځینې طالب مشرانو په یاد غونډه کې په ګډون خوښي څرګنده کړې او ځینو پرې تحفظات وړاندې کړي دي. راپور کې ویل شوی چې که څه هم افغان دولت د مسکو په خبرو کې ګډون نه کوي خو د سولې د عالی شورا په اړوند ویل شوی چې په دغه خبرو کې به ګډون وکړي.
امریکا کې بنن خلک د کانګرس نوی غړي ټاکلو د پاره انتخاباتو کې رائے اچي. دغه انتخابات ډیر ضروری ګڼل کیږي چې نتایج د سېنات اختیار د یوې نه بلې پارټۍ لاسونو تاړول شي. منزه شهید په تفصیل راکړي.
نن د سې شنبې یا نهې په ورځ په امریکا کې منځمهاله ټاکنې ترسره کیږي. د ډیموکرات او جمهوري غوښتونکو ګوند دواړه په کانګرس کې د اکثریت څوکیو د ګټلو لپاره سخته مبارزه روانه ده. د امریکا د ولسی جرګې په ټولو 415 څوکیو او د سنا یا سینټ په 15 څوکیو باندې د ټاکنو مبارزه ده. د رای اچونې مرکزونه د خلکو په مخلاص دي او خلک په بېساري ډول رای ورکوي. په ټول هیواد کې کاندیدان د انتخاباتو په وروستیو هڅو بوخت دي. د امریکا په ډیرو ایالتونو کې په بېساري ډول مخکې تر مخکې رای ورکل شوی دي. په رای ورکوونکو کې له 150 کلونو څخه کم عمرونو خلک هم شامل دي. سرویګانې او سیاسي څیړونکي وایي چې ډیموکراتان د استازو په خونه کې د ګټلو ښه فرصت لري، نظر ودې ته چې په سنا کې اکثریت وګټلی شي. جمهوری غوښتونکو لا 2 کلونو راهسې د استازو په خونه یا د امریکا په ولسی جرګه کې اکثریت درلود.
او روسي خبر دا چې ملګرو ملتونو په عراق کې د څه د پاسه 200 ډله ایزو قبرونو د موندنې خبر ورکړی چې پکې اکثره د داعش ډلې د تشدد قربانیان ښخ کړای شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې او د عراق لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت نن د نهې په ورځ یو رپورټ خپور کړ. رپورټ وایي د عراقي چارواکو او د غیر ریاستي ادارو یا ان جی اوګانو د وینا په حواله په دغو ډله ییزو قبرونو کې د ښخو کړل شویو مړو شمیر د 6000 او 12000 ترمنځ دی. ملګری ملتونه اټکل کوي چې په آینده کې به دغه ډول نور ډله ییز قبرونه هم په عراق کې وموندل شي. نږدې نیمایي دغه ډله ییز قبرونه د عراق په نینوا ولایت کې موندل شوي دي، چېرته چې په دې قبرونو کې د ښخو شویو مړو شمیر د 3000 نه تر 1500 پورې ښودل شوی دی. داعش له درې کلونو زیات د عراق پر نینوا ولایت واکمن پاتې شو، خو وروسته یې ماته وخوړه او نینوا د عراق حکومتي ځواکونو ته په لاس ورغی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
بیا هم خراغلی دا وایس آف امریکا ډیوا ریډیو دا او تاسو زموږ غږ د امریکې له سرکار واشنگتن څخه اوري. اوس هم تفصیلي رپورټونه ترازو. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، نن د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د چین له دورې وروسته په اسلام آباد کې د قومي سلامتیا د شورا غونډه رابللې ده. د دې غونډې د موضوعات هغه مهم موضوعات او مهم ټکي څه دي او نور حالات به له خپل خبریال الیاس خان څخه وپوښتو چې همدا شیبه له موږ سره د ټلیفون پر کرښه باندې دی او له حالاتو به تاسو خبر کړي. الیاس خان صاحب، ستړي مشه، په خیر راغلی. په دې حقله تاسو هغه وروستي معلومات څه دي د دغه نننۍ ورځې د غونډې په حقله؟
ډیره مننه. نن دغه چې کوم د قومي سلامتیا شورا د غونډه شوې ده د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې، نو دې کې چې ټول مهم او اعلی چارواکو چې پکې خارجه وزیر شاه محمود قریشي، د دفاع وزیر پرویز خټک، خزانه وزیر اسد عمر، د اطلاعات وزیر فواد چودري، د داخله چارو مرستیال وزیر شهریار افریدي، چیئرمین جوائنټ چیف آف سٹاف جنرل زبیر محمود حیات او د پوسټ سرلخر جنرل قمر جاوید باجوا او نور اعلی چارواکو ګډون درلود. او په دې کې چې کوم د ملک د امنیت د حالات او جاج واغښتو د غونډې او وزیر اعظم چې کوم ګډون کې د غوي د خپل د په حال کې د چین د دورې په حواله سره هم غوي خبر کړو او غونډې په دې خبره باندې ټینګار وکړو چې د ملک د ترقۍ، د خوشحالۍ، د امن، د استحکام صرف او صرف د قانون په حکمرانۍ کې دی.
ډیر مننه الیاس خان صاحب. یو بل خبره چې داسې ویل کیږي چې د تحریک لبیک ډله بیا هم د احتجاجونو ګواښونه کوي، په دې اکل ساسو روسي معلومات دي؟
جی، دغه دړکد وی خو ورکړی دا او خود بل طرف ته لکه حکومت هم پاغی باندې سخت نیوکه پرون په قومي اسمبلی کې شوې دي. نن د سېنات په غونډه کې چې کوم دغه لوزنامه حکومت دوی سره کړی دا، نو دا دوی ته ډیر زیات حکومت یو ځل بیا ټیټ شوی دی او پاغی باندې په حکومت باندې سخت فشار دی د اپوزیشن ګوندونو لخوا، او هغه دوی ته باور ورکړی دی چې په دې معاملې باندې موږ ټول تاسو سره یو یو، خو تاسو به په دې کې ځان نور نه ټیټوي او چې هر رنګ کا قانون حکمرانی یا د خلکو چې کم د غزیانونه د جایدادونو تر رسیدلی دی ګاډو ته، حکومتي ودانو ته، د دې به برابر حساب د دوی نه اخلي. او په دغه سخت تنقید د نیوکو نرستو حکومتي چې کم مشران دي هغه دغه یقین سېنات تم ورکړی دی او قومي اسمبلی تم بیرابل وزیرانو ورکړی دی چې دغه ټول هر څه فوټیج اغستې شوی دی او چې کم خلک په دې کې ککړوی د غی پرځت په قانون په حرکت کې راځي. او پاغه کې یو شمیر د حکومت خداوي چې د زرګونو پښمیره کې موږ گرفتاریان هم کړی دي او خلک مو په بندیخانو کې اچولې دي او جسمانی ریمانډونه مهم اغستې دي او هر رنګ د رقم دوباره دوی د حرکت کوي، نو د دوی پرځت به موږ سخت ګامونه پورته کوو. خو دا فلال خبرونه دي او څه خاص یو نیټه دوی نه د ورکړي چې دوی په کوم تاریخ دوباره د خپل احتجاجي چې کوم تحریک ته دغه بشور کوي یا خپل احتجاجي مظاهره وکوي.
ډیر مننه الیاس خان صاحب. مننه،
ډیر مننه.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ، نو د ټلیفون شمیره ده 001 202 205 صفر سلور او صفر دری.
په پاکستان کې په بینکونو باندې شوې د سایبر حمله د پاکستان وفاقي پلټنو اداره اف ای ای وای چې په نيستي کې شوې د انټرنیټ د لارې حمله کې د پاکستان قریبا د ټولو بینکونو د کارتدارانو معلومات پټ کړې شوې دي. تفصیلي رپورت به اورنګزیب خان تیار کړي.
تحقیقاتی ادارې اف ای ای وینا ده د پاکستان نږدې ټولو بینکونو معلومات یا ډیټا پټ شوې ده او یره ده نږدې 40,000 بینک صارفین دینه متاثره کېدی شي. د دې بینکونو معلومات یا ډیټا غیر قانوني توګه خرڅولو لړۍ هم روانه شوې ده. د پاکستان په تاریخ کې لومړی ځل په دومره لوی کچ د سکینډل مخې ته راغلی دی چې آنلاین جرم کونکي یا هیکرز د پاکستان نږدې ټولو بینکونو معلومات پټ کړي دي او د معلومات غیر قانوني توګه خرڅول هم پیل شوی دي. پاکستان کې تحقیقاتي ادارې اف ای ای کې د سایبر جرمونو مخه نیولو څانګې مشر کیپټن ریټایرډ شعیب شخصي میډیا ته ویلي دي ټول بینکونه دینه خبر کړي شوی دي او ورته ویلي شوی دي د خپل صارفینو رقم حفاظت دي یقیني کړي.
وړي اوس په تقریبا ساري هی بینک شامل هي پاکستان کې جن کا رپورټډلی ډاټا هیک ہوا ہے. ریسنٹلی پچھلے ہفتے بھی ایک گینگ پکڑا ہے جو کہ فوجی بن کے لوگوں کا ڈیٹا لے کے اس کے بعد جو ہے پیسے نکالتے تھے.
کیپٹن ریٹائرڈ شعیب وئی نزدے دا پاکستان ٹوڑو بینکوں معلومات یا ڈیٹا غلا شوی دا او اکثر خلق لوٹ شوی ہم دی او دا صارفین و رقم حفاظت ذمہ واری پا بینکوں دا. دا ایف آئی اے وینا دا پدے لڑ بیرون ہیوادنو سر ہم رابطے پیل شوی دی. په دې معلوماتو کې د بینک صارفینو اے ټی ایم او کریډیټ کارت معلومات هم شامل دي. پاکستان کې داسې هم شوی دي چې هیکرز بینک صارفینو ته ټلیفون کړی دی او ځان یې ورته د پوز یو میجر یا کرنل په توګه معرفي کړی دی او بیا یې ورنه معلومات ترلاسه کولو پس د هغوی اکاونټ یا کاتو نه رقم پټ کړی دی. همدغه وجه ده چې پاکستان پوز او ټولو بینکونو په واضحه دا پیغام ولس ته ورکړی دی چا سره د هم خپل بینک معلومات شریک نه کړي. تر اوسه پورې نه ده معلومه پاکستان کې څومره بینک صارفینو معلومات پټ شوي دي خو رپورټونو تر مخه دا شمیره نږدې 40,000 پورې ده. دې نه علاوه داسې هم شوي دي چې د صارفینو کریډیټ کارت له ذریعې د هیکرز آنلاین خریداری هم کړې ده. د پاکستان قومي اسمبلی نننې غونډه کې هم په دې موضوع باز شوی دی او پخوانی وزیر احسن اقبال حکومت نه غوښتنه کړې ده چې دا یو سنجیده مسله ده او فوری توګه حل کول پکار دي.
پاکستان کې تمام بینکوں کا ڈیٹا جو ہے ہیک کر لیا گیا ہے، یہ ایف آئی اے سے منسوب بات ہے جو کہ رپورٹ ہے. میں چاہوں گا کہ وزیر خزانہ اور وزارت خزانہ کے لوگ آ کے اس ایوان کو اعتماد.
احسن اقبال وئی دا ہیواد نزدے ٹول بینکوں نو ڈیٹا یا معلومات پٹ شوی تھی او خزانے وزارت دے ددے وضاحت اکڑی. پاکستان مرکزی بینک یا اسٹیٹ بینک ٹول بینکوں تا دا ہم ویلی دی چے باہر ہیوادوں کے دا خپلو اے ٹی ایم او کریڈٹ کارڈ استعمال بند دے وقتی توگا بندیزو لگوی. مطبوعات وی دا مسئلہ حل کے دو کے ډیر وخت هم لگی دی شی زکه دے صارفین خپل هم احتیاط دے وکړي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا voadiwanews.com. هریه نکړی.
د پاکستان په بانکي سیستمونو باندې سایبر حملې چې شوې دي ډېرې اندېښنې په ملک راپارولې دي او داسې ویل کېږي چې که چیرته د هکرانو وکړی شي چې د بانکي سیستمونو ته لاره پیدا کړي نو په دغو ټولو بانکونو کې 3.2 تریلیون روپۍ چې دي نو هغه به د غلا په خطرې کې وي. په دې هکله پام وکړئ د حمیدالله رپورټ ته.
د سټیټ بینک ویان عبد قمر پاکستانی مطبوعاتو ته ویلي د 20 او 23 اکتوبر په شپه د ځینې پاکستانی بینکونو د ډیټا غلا کېدو وروسته دوی تمام بینکونو ته د اکاونټونو د څارنې د نظام قوي کولو ویلې دي. خوای په بهر نړۍ کې د پاکستانی بینکونو اجرا شوي د اے ټی ایم او ډیبټ کارډونو په استعمال پابندي د بینکونو په خپل سر لګولې او دا به تر هغې چې دوی خپل نظام کې رامنځته شوې نیمګړتیا او ته بند اون تړي دی وایي.
اس واقعے کے بعد اسٹیٹ بینک کی انسٹرکشن تو یہ تھی کہ انہوں نے اپنے سسٹمز کو محفوظ بنانا ہے اور اس کے لیے جو بھی اقدامات لے سکیں, تو کچھ بینکوں نے یہ اپنے طور پر یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے چونکہ ابھی وہ اس وقت اپنے سسٹمز کو اپ گریڈ کر رہے ہیں تو اس دوران میں وہ کوئی رسک نہیں لے سکتے تھے, تو لہٰذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایسے تمام کارڈز کا جو بیرون ملک استعمال ہے اس کو روک دیا جائے.
عبید کمر وایي خو صارفین کولی شي چې په بهر نړۍ کې خپل کارډونه د بینک د اجازت سره استعمال کړي. د ډان ورځپاڼې نن په خپله اداریه کې لیکلي د هیکرز لخوا د دې برید په ترڅ کې یوازې 6.5 لک روپۍ غلا شوي. خو ځینې انټرنیټي کمپنو په خپلو غیر تایید رپورټونو کې ویلي په دغه شپه د 10 بینکونو 6000 صارفینو د اکاونټونو او کارډونو معلومات هیکرز غلا کړي وو او دا بیا په تور مارکیټ کې د خرڅ لپاره راوړي. دا شمیرې اول 8000 اکاونټونه او کارډونه خودل شیو. د هیکرز لخوا د غلا او د شخصي اکاونټونو نه د پیسو وستلو ذمہواری د بینکونو وي او د دې په صارفینو اثر نه پریوزي. خو عابد کمر وایي په کار دا چې صارفین خپل پین کوډ هر یو میاشت یا دو میاشت پس بدلی او د اے ټی ایم کارډ استعمالولو په وخت بیدار اوسي او د خپل اکاونټونو او کارډونو معلومات د چا سره نه شریکوي.
رول آف تھم کے طور پر آپ اس کو مہینے دو مہینے کے اندر اس کو تبدیل کر دیں. ہمارے یہاں ایک بڑی یہ عمومی سی بات ہے کہ عام طور پر یہ ٹرسٹ کر کے کسی کو کارڈ دے دیا جاتا ہے, اس کو پن کوڈ بھی بتا دیا جاتا ہے اور اس کے بعد وہ اس کا کارڈ استعمال کر سکتے ہیں. جب آپ کسی اے ٹی ایم پر آپ جائیں تو اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ کیا کوئی اس قسم کی کوئی نارمل سی چیز نظر تو نہیں آ رہی ہے, اور اگر آ رہی ہے تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ
مطبوعاتی راپورونه وایي اول په پاکستانی بینکونو او بیا د کامی بچت د ادارې د مالیاتو په نظام د هیکرز حمله د پاکستان مالیاتي نظام د حملو د خطر لاندې کېدو پیشبینی غني او وایي چې اوس زیاتره بینکونه انټرنیټ او د موبایل د لارې مالیاتي چارې ترسره کوي او د مالیاتو د نظام د سارنې لپاره ذمہوار ادارې باید چمتو شي. حمید الله, وی او ای, ډیوا نیوز, پېښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
مرکزی او سویلی ایشیا د پاره د امریکا د بارانو چارو مرستیاله وزیر الیس ویلز کابل کې د افغان چارواکو سره د لیدو وروسته پاکستان ته رسیدلی او ټاکل شوی دا چې دغلط په پاکستانی چارواکو سره ملاقاتونه کوي. رابیا پیر په تفصیلی رپورت تیار کړی.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له اړخه جاری سوي بیان کې ویل سوي دي چې الیس ویلز د خزانه د وزیر سره لیدلی او د بهرنیو چارو وزارت کې د ډلو په کچه خبرې سوي دي چې د پاکستان له اړخه د ډلې مشرۍ د امریکا د لپاره مرستیال سکتر آفتاب کوکر کړی ده. د بیان تر مخه په دغه لیدنه کې دواړو هیوادونو په سیمه کې ګډې ذمهواري په ترسره کولو اتفاق کړی دی. د بهرنیو چارو د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل د دې څخه وړاندې خپل د یو ټویټ په ذریعه ویلي وو چې الیس ویلز راتګ د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او د امریکایي د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ترمنځ کېدونکې د لیدنې برخه ده چې مقصد یې دوه اړخیزه اړیکې مضبوطول دي. امریکایي استازی د دې څخه وړاندې هم روان کال څو ځله د پاکستان سفر کړی و. د امریکایي استازی پاکستان ته دغه سفر په داسې حال کې کوي چې په راتلونکي ورځو کې د افغانستان د روغې جوړې په اړه د سیمه ییزه هیوادو نو غونډه په روسیا کې کېدونکې ده. په دغه غونډه کې به ایران، چین، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان چارواکي ګډون کوي او طالبانو هم په دغه غونډه کې د ګډون اعلان کړی دی. د څېړونکو وینا ده چې الیس ویلز دغه سفر مقصد اړیکې ښه کول دي, خو قتل ده دی چې دواړه هیوادونه د افغانستان د ستونزې د هواري په اړه ګډ مقصدونه ترلاسه ول کې تر څومره هده پوري بریالي کېدای سي. مشه جرنالیست او د افغان چارو پوه حسن خان په دې اړه وایي,
وخت تاسو وګور نو امپورټنت ایونت یا ډیولاپمنٹ چې کوم دی په دې ریجن کې روان دی افغانستان حواله سره یو خدا دی چې ماسکو کې د افغانستان په حواله سره یو کانفرنس کېدونکي دی نو ما په خیال وس یو چینجینګ ونته کې دغه ډول زدانی نه ما چې را په پاکستان باندې با ایمیډیټلی دی دا مطلب دا دی د سترنګ پاور شو ته وی دا هي استعمال پکې بده او نه ناو ګوینګ ټو د سافټ سایډ اف اٹ د سافټ سایډ دا دی چې د پاکستان نه په ډیمانډ کېږي چې لګ روبست رول پلی کې اپ طالبان نیګوشیشن به حواله سره او سپیس ورکولو حواله سره
د امریکا لاړه هم طالبان د روغي جوړي عمل ته تیارولو هڅې روانې دي د افغانستان د پاره د امریکا خصوصي استازي زلمی خلیلزاد تیره میاشت په دې اړه پاکستان افغانستان سعودي عرب او د قطر سفر کړی وو او د ریپورټونو تر مخه په قطر کې د طالب مشرانو سره هم لیدلی وو ورسته د دې پاکستان تیره میاشت طالبانو یو مشر ملا عبدالغنی برادر هم خوشی کړی وو ملا عبدالغنی برادر چې د طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر نږدې ملګری ګڼل کیږي او په کال 2010 کې د کراچي څخه د پاکستان او امریکا په ګډو عملیاتو کې نیول سوی وو ویل کیږي چې د امریکا او د افغانستان په وینا خوشی کړی سوی وو چې په خلیا طالبانو کړی وو خو پاکستان په دې اړه تر اوسه په سرکاري کچا څه نه دی ویلي امریکا د مودې راهیسې په پاکستان فشار راوړي چې طالبان د افغانستان د روغې جوړې عمل ته تیارولو کې مرسته وکړي امریکا او افغانستان پاکستان څخه د هغه طالبانو په ضد عملیاتو غوښتنه هم کوي چې د دوی تر مخه د پاکستان پر مځکه پټې ځالې لري او د دغه ځای څخه په افغانستان کې بریدونه کوي خو پاکستان دغه ټوله تورونه ردوي او وایي چې طالبان خبرو ته تیارول د ټولو سیمه ییزه او تړلو هیوادونو ګډه ذمواري ده
یا هم ستړي مشي د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د لکه څنګه چې مو واوریدل د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د چین له دورې نه بیرته اسلام آباد ته سون شوی او نن یې هلته د قومي سلامتیا د شورا غونډه هم رابللې ده دا چې د چین د دورې لاسته راوړنې پاکستان ته څه وی او آیا عمران خان دا سفر کامیاب وو او کنه په دې حق لبه خبري وکړو د خپل همکار پیر زبیر شاه صاحب سره شې چم دا اوس موږ سره په سټوډیو کې دی پیر صاحب سټوډیو مشه په خیر راغلی مونږ خو د مخکې هم کله چې عمران خان د چین په سفر ته نو په دې اکلم خبرې کړې وي اوس به بیا ساسو نظر و ورو چې دغه سفر څومره عمران خان او پورټوله پاکستان ته ګټور وو
روزی دا سفر ډیر مهم و دغه د عمران خان حکومت تر ډیره تمې و خدا سلی دسی چې د کوم تمې چین نه د پیسو وا چې چین بدته داسې یو امداد وکیل لکه سعودي چې ورته شپږ بلین ډالر ورکړي دي مختلف شکل شي هغه شای پوره نسوای چاینا دا وای چې موږ تاسو سره مرسته ته تیار یو خو موږ ټایم غواړو موږ د حکومت ګورو چې دا څومره پورې چلیږي او څومره پورې د پی ټی آی حکومت دوی سره صحیح پارتنرشپ هغه کوي او چین چې کوم چارواکي هغه پاکستان دا هم ویلی چې موږ په خپل تاسو ترنس درتلای تاسو پاکستان په خپل چلوي خدا دا چې چین چې کوم سی پیک پروجیکټ دی چې هغه شب کوم کارونه دی هغه به تیزوي او خو د نور امداد لپاره د نور پیسو لپاره دوی وی چې موږ ته نور ټیم په کار ده نور خبرې په کار دي پاکستانیانو سره نو را روان وخت شه به دا خبره کیږي خدای یو کیسه اوس کلیر شوی ده چې پاکستان به خامخا اوس آی ایم ایف ته ځي او چین ته ورتګ د مقصد دا و چې لکه څنګه سعودیا پیسې ورکړي د غسی دومره چین هم ورکی نو آی ایم ایف نه بده چې کوم غشتنه ای اوبړی زیاته نه دوی ته 12 بلین ډالر په کار دي هغه شه دوی څنګه چې شپږ پر کړی دي نور ورسره نستا نو اوس په دوی آی ایم ایف ته ځي او آی ایم ایف ولا څنګه موږ دا خبره کوو چې هغه شرطونه سخت دي هغه به عمران خان د حکومت نه داسې غوښتنې کوي چې کوم به مزید په خلکو باندې به بوج وي سیاسي طور باندې به هغه فیصلې ډېرې دوی ته ګرانې وي او اخش بدا ہوئی چې دوی بدا ہوئی چې دا سیپک کوم منصوبه دی دا په کوم شرایط تاسو چین سره معاهده سوي د کوم خبرې سوي دی هغه ده خلکو تشکاره کی امانه ده چې پاکستان مدغ تیاریږي خو بهرال اوس پاکستان سره بل لار نستا چې کوم د معیشت سچویشن دا د بخامخه یې مفتجی
ډیر مننه سلامات اوسې پیرسه
ډیر مننه
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
د ڈیوا خبری خبرونه کې یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو او لاول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی
په پاکستان کې د توندرو مذهبي ډلې تحریک لبیک لخوا بیا د احتجاج تازه ګواښونه ورکړل شوي او په همدې حال کې په هیواد کې د امنیتي چارو د جاج اخیستو لپاره د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ نن پوځي او حکومتي مشران په اسلام آباد کې غونډه کوي
د پاکستان د پلټنو اداره اف ای وای په هیواد کې نږدې د ټولو بانکونو آنلاین حساب کتاب غلا کړل شوی دی د اف ای چارواکي وای مخکې دوی داسې خلک نیولی دي چې د فوزیانو په نامه د خلکو بانکي حساب کتاب غلا کړی وو
سارے ہی بینک شامل ہیں پاکستان کے جن کا رپورٹڈلی ڈیٹا ہیک ہوا ہے پچھلے ہفتے بھی ایک گینگ پکڑا ہے جو کہ فوجی بن کے لوگوں کا ڈیٹا لے کے اس کے بعد پیسے نکالتے تھے
او د پاکستان د بشری حقوقو وزارت وایي چې په تیرو 15 کلونو کې په ټول ملک کې له 5000 نه زیات ښځې وژل شوې او د جنسي تیریو د رپورت ورکړل شوې کې سونو شمیر هم له 1400 څخه اوښته دي د ښځو د حقوقو د یوې غیر دولتي ادارې کارکونکې سایمه منیر وایي
آنر کلینک کے صرف روزانہ سالور خزے بدلی کی گی نو یو خو لوی وجہ دی کے پخپل دخل کو ذہنیت دے دلتا
او اس وقت شاید خبرونو تفصیل تا
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د چین له دوري وروسته د هیواد د حالاتو د جاج اخیستو په مقصد نن په اسلام آباد کې د قومي سلامتي د شورا غونډه رابللې ده چې ویل کیږي په هغه کې د پوځ مشر قمر جاوید باجوه نور پوځي مشران او د کورنۍ چارو وزیر برخه لري د ځایي میډیا په حواله په دې غونډه کې عمران خان د قومي سلامتي شورا ته د خپل د چین د دورې په اړه معلومات ورکوي او ترڅنګ به یې په دې غونډه کې د هغو درې ورځو د حالاتو په اړه هم بحث وشي په کومو کې چې د تحریک لبیک ډلې لارویانو د آسیا بیبي د کیس په حواله مظاهرې وکړي په هغو له تشدد ډکو مظاهرو کې لارې بندې شوې او د خلکو ګاډو او ملکیتونو ته اور واچول شو
د پاکستان وفاقي پلټنو اداره اف ای وای په نيسي کې شوې د انټرنیټ د لارې حمله کې د پاکستان قریبا د ټولو بانکونو معلومات پټ کړی شوی وو د اف ای د سایبر کرایمز د تازه رپورت تر مخه د پاکستان ټولو بانکونو نه د کاتدارانو معلومات خلا شوې دي د اف ای مشر کیپټن محمد شعیب یو مقامی ټلویزیون جیو نیوز ته ویلي ټول بانکونه خبردار کړی او د بانکونو د مشرانو او امنیتي منتظمینو غونډه هم راغوښتې ده
د پاکستان حکومت وایي چې په تیرو 15 کلونو کې په هغه هیواد کې شاوخوا 15312 ښځې وژلې شوې دي د پاکستان د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری نن د نهي په ورځ قومي اسمبلی ته په دې حق لوی رپورت وړاندې کړ په رپورت کې راغلي چې په تیرو 15 کلونو کې یوازې د غیرت په نامه له 1500 څخه زیات ښځې په پاکستان کې وژل شوې دي د رپورت په حواله په دې موده کې په ټول پاکستان کې پر ښځو باندې د جنسي تیری 1403 کیسونه درج شوی دي
د مرکزی او سویلی ایشیا د پاره د امریکا د بارانو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز کابل کې د افغان چارواکو سره د لید وروستو پاکستان ته رسیدلې او ټاکل شوې ده چې د غلطه به د پاکستانی چارواکو سره افغانستان کې د سولی سره سره په مهمو چارو هم خبرې اترې کوي د پاکستان د بارانو چارو دفتر ویان محمد فیصل د نهې اسې شنبه پر ورځ ویلي ویلز با د پاکستانی چارواکو او بارانو چارو د وزارت سره یې نی
د پاکستان د سره محکمې مشر قاضي خاغلی ثاقب نصار ویلي په ظاهره داسې بریښي چې د پخواني وزیر اعظم نواز شریف د سزا په ځای ساتلو پرته بل هیڅ لار نشته نن د نهي اسې شنبه په ورځ د پخواني وزیر اعظم نواز شریف د غدلور مریم نواز او زوم کپټن صفدر د سزاګانو د ځنډولو پر ضد د نب د اپیل اوریدلو پر مهال مشر قاضي وویل چې د اسلام آباد د محکمې پریکړه د تیر وخت عدالتي پریکړو سره هیڅ سمون نه خوري
امریکا کې به نن خلک د کانګرس نوی غړي ټاکلو لپاره انتخاباتو کې رای اچوي. دغه انتخابات ډېر ضروري ګڼل کېږي چې نتایج د سینیټ اختیار د یوې نه بلې پارټۍ لاسونو ته اړولی شي. د الیکشن نه وړاندې شوې نظر پوښتنې ښایي چې مخالفه ډیموکرات پارټۍ د نمایندګانو په ایوان کې خپل شمیر زیاتولی شي.
او ملګرو ملتونو په عراق کې څه د پاسه 200 ډله ایز قبرونه موندلي دي چې پکې اکثره د داعش د تشدد قربانیان ښخ کړای شوي دي. د ملګرو ملتونو بشري حقوقو اداري او د عراق لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت نن د نهه په ورځ یو رپورټ خپور کړ. رپورټ وایي د عراقي چارواکو او د غیر ریاستي ادارو یا انجوګانو د وینا له په حواله په دغو ډله ایزو قبرونو کې د ښخو کړل شوی مړو شمیر د 2000 او 2000 کسانو ترمنځ خودل شوې دي.
او ترک خارجه وزیر مولت کاوسوغلو نن د نهه په ورځ ویلي حکومت سره د سعودي خبريال خشکجي د مرګ په حق له نور هم معلومات شته او دا چې کله د هغه د مرګ پلټنې مکمل شي نو په ډاګه به کی. جاپان ته د سفر په موقع کاوسوغلو خبريالانو ته ویلي سعودي عرب نور ملکونه چې په دغه معلوماتو کې دلچسپي لري نور ته خودل شوې دي. خارجه وزیر زیاته کړه د ترک صدر او سعودي بادشاه سلمان ترمن سوزله خبرونه پس ترک صدر په دې قانې شوې چې بادشاه سلمان په دغه قصه کې هیڅ لاس نه لري.
د وایس اف امریکا دی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
او اوس به بیا هم را شو تفصیلی مهمو رپورټونه ته. د پاکستان حکومت وایي چې په غهیوات کې په تیرو 15 کلونو کې له 5000 څخه زیات خزي وژل شوې دي. د پاکستان د بشري حقوقو وفاقي وزیر شیرین مزاری نن په قومي اسمبلی کې رپورټ وړاندې کړ او په دې رپورټ کې ویل شوې دي چې یوازې د غیرت په نامه له 1400 څخه ډېری خزي وژلې شوې دي. پام وکړئ بشپړ رپورت ته چې زموږ خبريال پیر ولایت شاه وړاندې کوي.
د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا ملي سملې ته ویل شوې چې په ګرد هیواد کې په تیرو 15 کالو کې د 5000 نه زیاتې زنانه د غیرت په نوم وژلې شوې دي. بلخوا د زنانو د حقونو مبارزین وایي چې په اصل کې دغه شمیرې دې نه هم ډېرې زیاتې دي. د بشري حقوقو مرکزی وزارت لخوا ایوان ته وړاندې کړې شوې شمیرو تر مخه په تیرو 15 کالو کې 5312 زنانه د غیرت په نوم وژلې شوې دي. حکومتی شمیرو تر مخه کال 2014 نه کال 2018 پورې زنانو سره د جنسي تیرو 14000 نه زیات واقعیات رامنځته شوي دي. او په دغه موده کې د زنانو په سوره کې ورکولو 15 او زنانو باندې د تیزاب شیندلو یو کم 30 پیښې ریکارډ شوي دي. او په دغه اساس تیرو 15 کالو کې د زنانو د زورولو 200 جنسي تیری او د غیرت په نوم وجونو د 20000 نه زیات پیښې رامنځته شوي دي. دا په داسې حال چې پرستو کې د خیبر پختونخوا حکومت د جنکو په سکولونو کې د نارینو مشر ملمه په حیز باندې پتلو بندیز لګولې دي. او ملي سملې ته د غشمیرې وړاندې کولو په محل د بشري حقوقو مرکزی وزیر شیرین مزاری د خپل تحریک انصاف ګوند په حکومت باندې سخت ټکونه کړي دي او د صوبایي حکومت دغه پریکړې بے ځایه بللې ده. او د زنانو د حقوقو خوندي ساتلو لپاره کارکونکو غیر دولتي تنظیم اورت فاونډیشن یو کارمند سایما منیر وایي چې د زنانو د زورولو شمیرې په اصل کې دی نه هم ډېرې زیاتې دي. او زیاتوي چې د بده مرغه ویشتمه پیړۍ کې هم پاکستانی زنانو سره د زناورو سلوک کیږي.
بیل اخو آنر کلنگ کے صرف روزانہ سالور خزی وزدی کی گی. اس دے آنر کلنگ کی کتاسو گو رے خیبر پختونخوا کے بتاست بمعلوم شی چی دلتا دا آنر کلنگ چی دے داغی یو فرق شکل خودکوشی را. کل آنر کلنگ کی گی داغی وی چی دے خزی چی دا خودکوشی کھڑے دا. اور سمرہ دا سے واقعات دی چی بیا داغی چی کلا انویسٹیگیشن ہو شو نو معلوم شو چی دا خو قورو علو پخپلا وجہ لی دا. اگر د دې لوی وجوهات چې تاسو ګورئ کنه نو یو خو لوی وجه دی کې پخپله د خلکو ذهنیت دی دلته ٹھیک شو. او چې خزي چې دی نو دوی د پاره ګډي ویزې نه زیاتې لري نو دې د وجه دا سورک کی کو ونی کی دام مطلب دام دغه سره چې بازار دا جګړه ختمه کړه دا خزه چلانو دا موږ دې جګړه ختمولو کې ورکړه کو تیر سوار لسکا دا سوت سلیخ کال نو خلق لگیا دی چې دې کې تبدیلی راشي. خو مسله دا دا چې هغه چې تبدیلی دا وستل ول خلک بیا ډیر کم دي چې او هغه خلک چې د دې خلاف پروپاګاندا کوي هغه ډیر زیات دي. کو تاسو سیمپلی دا وګوره دا آسیا بی بی کیس چې دی یو خزانه چې عدالت د طرف نه بری شوی دا کو هغه مونږ د سی ګیره کړی دا چې هغه چرته سام نشي.
د حکومتي ګامونو په ترڅ کې د بشري حقوقو مرکزی وزیر ملي سملې ته ویلي چې لیګل ایډ اتارټي او جسټس نومې قانوني مسودې ته اخیرنه بڑا ورکړې شوې ده. پاکستان کې د زنانو غیرت په نوم وجنې په سر د مرګ یا د عمر کېد سزاګانې ټاکلې شوې دي، خو د دې باوجود دغه جرمونو کې وخت ریدو سره زیاتوالی لیدل کیږي او څېړنې وایي چې د دې یو اصل علت اړوند قانون په اصل بڑا کې نه عملي کېدل دي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
د وایس اف امریکا ډیوه د پاکستان کې د انساني حقوقو وزیر شیرین مزاري د وینا په حواله سره تاسو تفصیل خو واورېدو. خو په دغه وینا کې شیرین مزاري په پاکستان کې د بدرکا کسانو په حواله سره هم خبره کړې ده او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ته ویل دي چې د بدرکا کسانو په حواله سره دی د عالمی کنونشن چې کوم دستاویز یا قرارداد د حق دی لاسلیک کی. تفصیلي رپورت عرفان الله جانورو.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې په زوره بې درکه کړی شوي کسانو معلومولو لپاره د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم غوښتنې روانې دي او بلوچ ملتپال هم وایي په هیواد کې په لسګونو کسان بې درکه دي، د پاکستان د بشري حقوقو وزیر شیری مداري ویلي دي د بشري حقوقو وفاقي وزارت وزیر اعظم عمران خان ته دا تجویز ورکړی دی چې د بشري حقوقو نړیوال کنوینشن دی لاسلیک کړي چې په زوره د بې درکه کولو کسانو پر ضد دی. د سینټ بشري حقوقو کمیټه په غونډه کې شیری مزاري ویلي دي که څوم په ملک کې په زوره د بې درکۍ پر ضد قانون جوړیږي نو هغه به وخت اخلي او په دې اړون ځنی قانوني مسودې هم دي، خو په کار ده چې په سمدستي ډول دغه کنوینشن لاسلیک کړي که څوم د دغه کنوینشن په درې شقونو په پاکستان کې تحفظات هم دي. د 9/11 نه پس په خیبر پښتونخوا کې نوی ورګډو شوی قبایلي ضلعو ترڅنګ د پښتنو په یو شمېر ضلعو کې په سلګونو وګړي د وسلوالو طالبانو سره د اړیکو لرلو په تور کې د پاکستان پوز نیولې دي چې تر دم غړي پوره بې درکه دي. خو ولې د پښتنو د حقوقو لپاره راپورته شوی د ځوانانو پاسون د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم یو ځای مشر بلال مسعود ډیورا ډیو ته ویلي دي چې تر اوسه پوره 8000 د پښتنو سیمو کسان بې درکه دي چې پکې 2500 کسان د هیواد د بیلابیلو زندانونو نه راخوشي کړي دي. دی ویل
بالکل تقریبا په 8000 باندې 8000 ډیټم مشتمل شوی دا ټول کسان مشتمل شوی دا نوم کومل چې کومه کنسرن ډیټا دا موږ خصي دا 8000 باندې اوسه تقریبا 8000 108000 200 تر رسیدلې دي. په داس کې تقریبا 400 کسان اوسه خلاص شوی دي کنه ودا ټول د دې پښتون مختلف لکه نه غوځي دا تر دې کبایلو خلاص مدا کې لري دي ته موږ کنه ټول کمپلیټ کړی دا کنه کله د دوه مشرمو د اعلان شروع شنو دا به ورکو.
د پیښور آی کورټ د نوموړي وکیل عبداللطیف اپریدینه موچه کله د بې درکه کسانو په اړه پوښتنه وکړه نو هغه راته په ځواب کې صدارنګ وویل
ګوره دا بې درکه خلک دي کنه یو دوه ریګولیشن جوړ شوی دی چې هغه میډ اف سیول اډمنستریشن او یو د فاټر لپاره یو د ملکن ډیویژن لپاره جوړ شوی دی. هغه دومره غیر انساني او د عین خلاف قوانین دي چې دا لسلس کاله په دا کسان کې پراته دي دا هغه ریګولیشنز لاندې هغه قوانین په کار دا په سپریم کورټ کې پراته دي. سپریم کورټ هغه فیصله کوي چې دا په کار کې سپریم کورټ هغه قوانین فیصله کوي. اوس خو پاتم ختم شو پاتم ختم شو دروغ د دعوی په درپلو کې ریکنفیشن کړي 15 کاله لسلس کاله پس ریکنفیشن وکړي بیا ولا سزا غانی ورکی دی فوج دغلاندې نو اړخیا خبره له قانون مطابق هیڅ هم په دې کې په دې کسان په حق نه نشوي.
نو موړی زیاته کړه چې باید د پاکستان سپریم کورټ په خپل په دې سموټو اکشن واخلي ځکه چې ټول ظلم د پښتنو سره روان دی. دی ویل
ټول پښتانه من خو په دې بربادي چې ټول نه طالبان مرانه جوړ کړی دی فوج او دنیا ته زمونږ مخونه دهشتګردو په شکل ور پیژندلې دي چې کوم کمپونو کې پراته دي هم پښتانه دي او که مولا باید که سیاست نه به دخل کیږي پښتانه کیږي رښتیا خبره ده ټول پښتانه کیږي چېرته نو دوی سره دا په تکلیف کې دي نو دا هم د پښتنو تکلیف یو شه ده دا خو د که څوک وایي چې دا دهشتګرد وو فلانې و ډیګرې و نو اصلي دهشتګرد بهر ګرځي یو اهم سړی اوسه پورې دوی نه سزا ورکړه
که څه هم حکومت دا ادعا کوي چې دوی د بې درکه کسانو د خوشې کېدو لپاره کار پیل کړی دی او په ځینې کسانو په پوځي عدالتونو کې مقدمې هم روانې دي، خو بیا د بې درکه کسانو خپل خپلوان وایي د لسو کالو تیرېدو باوجود هم تر اوسه پورې دغه کسان عدالتونو ته نه دي مخامخ کړی شوي. د یادونې وړ ده چې د پښتنو د حقونو لپاره راپورته شوی د ځوانانو پاسون د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم د دغه بې درکه کسانو د خوشې کېدو لپاره په دې وروستیو کې په کوټه، پېښور، لاهور، کراچۍ، سوات، صوابۍ او بنو کې درنې غونډې هم کړي دي چې پکې په لکونو خلکو ګډون کړی و، خو دغه غونډو ته په پاکستاني میډیا کې ځای نه و ورکړی شوی. عرفان الله جان، وایس اپ امریکا، ڈیوا راڈیو او ٹی وی زلہ باجوڑ.
دا وی او اے ڈیوا خبرونه ده. زمون پروگرامونه تاسو په ویب پانا او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پانا پته ده voadivanews.com، ټویټر آی ڈی ده @voadiva.
بیا هم ښه راغلی. او اوس هم د قبایلي سیمو څخه یا د پخوانیو قبایلي سیمو څخه یو رپورټ. د قبایلي سیمو ملکان او مشران نن په یو پریس کانفرنس کې د حکومت نه وغوښتل چې د استخباراتي ادارو او نورو ادارو ته دي دا لارښوونه وکړي چې د ورک شوي یا لا درکه شوي پولیس مشر طاهر داوړ پاک لدی معلومات ورکړي او هغه دې پیدا کړي. طاهر داوړ څو ورځې د مخکې په پېښور کې لا درکه شوی وو. په دې هکله پام وکړي د مدثر شاه رپورټ.
خو نن وزیرستان سره تعلق لرونکو سرکاري افسرانو، قبایلي مشرانو او د ده د کورنۍ غړو پېښور پریس کلب کې خبري غونډې ته د وینا په وخت وویل طاهر داوړ سیمه کې د امنیت لپاره د روانکارو په ضد څو ځله عملیات ترسره کړي دي، ځان وژونکي حملې پې هم شوي دي، خو نه پوهېږو چې نوموړی چا بوتلی دی. او د طاهر خان رور احمد الدین داوړ چې خپله هم یو سرکاري افسر دی ډیوه ته وایي په دې اړه مو د پولیسو مشر سره څو ملاقاتونه وشول خو تر اوسه مطمئن نه شو.
مو اکثر آئی جی کے پی کے سر کنٹریبیوشن بند ہوا ہے سر مو اکثر خبریں کہ گی وجر گاؤں میں شام خپل ملاقات و شوگر سر سیکرٹ جمع ہو جاتا ہے تاوڑ صاحب بچی چکو نا ہو آغام ہوتا وائی جی مطلب تھا سلگ موتا ٹیم را کہ ماں ٹیم نہ لے گلی اسلام آباد تھا اور زبان سر تھا سر رزلٹ درکم فی الحال دا سے موتا یو سیٹسفیکٹری تسلی بخش غرن دے ملا ہوشے مطلب دا چرتا دے او چا سر دے چا وڑے
وای دلا پتہ کی دو نسلی رسات رست د طاہر خان دے ٹیلیفون نہ لکل پیغام راغلو چ زج لم سر شاو خوایم تاسو فکر مکوی ډیر زر براشم. خو احمد الدین وای کورنۍ کی بزما زیات تعلق طاہر خان سر او پورا باوریم چ دا زما ضرور لکل پیغام نو په دغه محل دی وی پختنه جواب کی چ دا سی گنگوسی طاہر خان پختون ژغورن غورزنګ سر د نږدې اړیکو په سره تریتم کړی شوی دی. دوی دا خبرونه رد کړل او ویل د پی ټی ایم سره د طاهر خان هیڅ تعلق نو. او یو قبایلی مشر سمیع الله داوړ وای د پی ټی ایم زیاتره فعالین زموږ خپلوان دي، نو طاهر خان څنګه کولای شول چې خپل خپلوانو سره تعلق پریښودی وي؟
بل خلک نه دي راغلي، زما د تر زوی به وي، زما رور به وي، زما وراره به وي، زما کلیوال به وي، نو زه به د خپل وراره نه، زه به د خپل رور نه، زه به د خپل کلیوال نه ځان څنګه لره ساتم؟ سوال نه پیدا کیږي. نو طاهرم د اقوم داسې تعلق په ساتلی وي چې د پی ټی ایم اگر ارکان چې هغه د پی ټی ایم ارکان وي خو د ده کلیوال وي او د ده یا رشته دار وي هغه سره بکینی. خو د پی ټی ایم کوم نظریه چې ده د هغې نه پرچار کړی دی او نه په هغې جلسې او جلوسونو پریس کانفرنسونو کې چرته حصہ اخیستی.
او دوی غوښتنه کوله باید د حکومت ټولې ادارې د خپل پولیس افسر د پیدا کولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي، لکه دې برخه کې چې یو بل قبایلي مشر ګل یوسف وایي.
مونږ غواړو چې په خطر
طریقہ باندې هغه بزیاب شي او خپل بچانو مخه تراشي او تاسو ګورئ دغه مشومان پریشان دي ټول وزیرستانیان پریشان دي نو موږ غواړو چې طاهر د اورس زر نظر راه شي د ارمی چیف سیبنا او د عمران خان سیبنا او د ڈی جی آئی سی آئی ڈی جی آئی ایم آئی سونه ادارې د غنه مطالبه کوشش ده پر هي کې پورا پورا کوشش وکي او زر نظر رہا شي
او دای ویل کې جواب ته کې مونږ ته د طاهر خان دا وړ په حق لکه مثبت پیغام را نکړې شنو آینده تک لار په مشاوره ټاکو د خبري غونډې په وخت د وزیرستان د خیر خیګړې کارونو کې د بوختو فعالینو تر څنګ د طاهر خان دوش پګ او وکلنی لونه هم موجود وي کوم چې د پلار تصویرونه لاسو کې نیولې وو مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پی خبر
دا واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ
دا ویب پاڼه پته ده voa.divanews.com
هیر یې نکړی
امریکه کې بنن خلک د کانګرس نوی غړي ټاکلو د لپاره انتخاباتو کې رایه چي دغه انتخابات ډیر ضروری ګڼل کیږي چې نتایج د سېنات اختیار د یوې نه بلې پارټۍ لاسونو ته اړول شي منځ شهید په تفصیلي ریپورت تیار کړي
نن د سې شنبې یا نهې په ورځ په امریکا کې منځمهاله ټاکنې ترسره کیږي د ډیموکرات او جمهوري غوښتونکو ګوند دواړه په کانګرس کې د اکثریت څوکیو د ګټلو لپاره سخته مبارزه روانه ده د امریکا د ولسی جرګې په ټولو 415 څوکیو او د سنا یا سېنات په 15 څوکیو باندې د ټاکنو مبارزه ده د رایه چونې مرکزونه د خلکو په مخلاص دي او خلک په بیساری ډول رای ورکوي په ټول هیواد کې کاندیدان د انتخاباتو په ورستیو هڅو بوخت دي د امریکا په ډیرو ایالتونو کې په بیساری ډول مخ کې تر مخ کې رای ورکل شوې دي په رای ورکوونکو کې ل ډیر شو کلونو څخه کم عمرونو خلک هم شامل دي سرویګانی او سیاسي څېړونکو وایي چې دیموکراتان د استادو په خونه کې د ګټلو خ فرصت لري نظر ودی ته چې په سنا کې اکثریت وګټل شي جمهوریت غوښتونکو لا تو کلونو راهسې د استادو په خونه یا د امریکا پولیسي جرګه کې اکثریت درلود کچيري سرویګانی سمي وخیږي نو دیموکراتان به د امریکا د استادو په خونه کې اکثریت وګټي او جمهوریت غوښتونکو به په سنا کې ډیر کم اکثریت وساتل شي د ډیموکرات ګوند غټلو لپاره 320 په کار دي خو د امریکایي مشهوري ورځپاڼې نیویارک ټایمز لمخه په سنا یا سېنات کې د ډیموکراتانو لپاره غټل سخت ده ولسمشر ترامپ هر ورځ د جمهوریت غوښتونکو لپاره په انتخاباتي مبارزو کې برخه اخیسته ده هغه خو اقتصاد وړاندې کوي او د خطرونو او بی اسنادو کډوالو خبري کوي د دې سره سره چې ولسمشر ترامپ د جمهوری غوښتونکو ستاینه کوي خو دیموکراتان هم په کلکه مقابله کوي په خوانی ولسمشر باراک اوباما د یک شنبې په ورځ په انډیانا کې د سناتور جودان لیر لپاره انتخاباتي مبارزه کې وویل چې ولسمشر ترامپ له عامو خلکو سره مرسته نه کوي بلې لوري ته د مسلمانانو یو سیاسي تنظیم جت پک ویلی چې د کال 2013 د منځمهاله ټاکنو کې د پخوا په پرتله زیات شمیر مسلمانان کاندیدان را مخته شوې دي او په دیالس ایالتونو کې لږ تر لږه نوي مسلمان کاندیدان په پرایمریز زیاده سیاسي ګوندونو خپل منځو کې شو او انتخاباتو کې برخه اخیستې ده
د امریکای صدر ډانلډ ترامپ پرون وویل چې پر ایران باندې بعد نړیوالو د امریکا د خوا هغه پابندیان چې مخکې لري کړی شوی وي هغه برته د دوشنبه یا د ګل د ورځ نه برته پی لګیږي او ولګیدلی خو په عین حال کې دا هم وویل چې د ایران نه چې هغه ملکونه تیل اخلي نو پر هغو باندې به په اوله کې امریکا دومره سختی نه کوي په دې حق له نور جزئیات به مجاهد جواد وړاندې کی
امریکا یو ځل بیا د ایران په تیلو بانکي سیستم او ترانسپورتي برخو باندې بندیزونه ولګول امریکایي چارواکي وایي د دغو بندیزونو موخه دا ده چې د ایران اټومي او د توغندیو پروګرامونه ودرول شي او په منځني ختیځ او نورو سیمو کې د ایران د بې ثباتۍ سیاست مهار کړی شي. دغه بندیزونه وروسته له هغې په ایران باندې ولګول شول کله چې د ټرمپ ادارې په تېرې مې میاشت کې پریکړه وکړه چې له ایران سره به د 2015 کال له اټومي تړون څخه ووځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وویل زموږ هدف دا دی چې د ایران په رژیم باندې هغه مالی سرچینې وچې کړو له کومو څخه چې دوی د تاوتریخوالي او بې ثباتۍ په فعالیتونو کې کار اخلي، خو له ایران څخه د تیلو ټول اخیستونکي به جریمه نه شي. له ایران څخه د تیلو له 1200 سترو اخیستونکو څخه اته یې له دغو بندیزونو څخه بخل شوي دي. پامپیو وویل دا هغه هیوادونه دي چې لاله مخکې څخه یې د تیرو شپږو میاشتو راهیسې له ایران څخه د تیلو په اخیستلو کې د پام وړ کموالی راوستی. داسې باور دی چې د ټرمپ اداره په بیړه او یو دم نشي کولای چې د ایران د تیلو صادرات صفر ته راکوز کړي. دا ځکه چې اروپایي ټولنه د ایران د اټومي تړون ملاتړ کوي او اوس اروپایي ټولنه په داسې یو میکانیزم باندې کار کوي چې داسې تجارتونه وژغوري څوک چې غواړي له ایران سره خپلو راکړو ورکړو ته دوام ورکړي. خو واشنگتن هیله څرګندوي چې د انرژۍ نړیوالې کمپنۍ به د امریکا بندیزونه له ګواښونو سره مخ نه کړي. په نورو هیوادونو لکه په ګاونډي افغانستان کې زیات خلک د دغو بندیزونو د پایلو په اړه اندېښنه لري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو له خونې څخه توفیق داوري وایي دغه بندیزونه به د افغانستان په اقتصاد اغیز ولري، له دې سره به د توکو بیې لوړې شي او له ایران څخه به د وارداتو پروسه هم اوږده شي. ایران که څه هم دا مهال غواړي له اټومي تړون سره په یو اړخیزه توګه پاتې شي، خو تهران ژمنه کړې چې د دوی په وینا د امریکا دغه اقتصادي جګړه به ماتوي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وویل امریکا له دې ګامونو سره د عامو ایرانیانو په وړاندې اقتصادي جګړه پیل کړي او ژمنه یې وکړه چې ایران به داسې یوه لاره عمومي چې د خپلو تیلو خرڅولو ته دوام ورکړي. د ایران د عایداتو یوه زیاته برخه د تیلو په پلورلو باندې ولاړه ده. په انډیانا پوهنتون کې د نړیوالو مطالعاتو یو مرستیال پروفیسر حسین بونی امریکا غږ ته وویل ګمان نه کوي چې له دې بندیزونو سره به د ایران د رژیم رویه دومره ژر بدله شي. هغه وړاندې وویل د ډنمارک لخوا د تیرو اونۍ له هغو ادعاو سره چې په خاوره ایرانیانو خپل یو مخالف فعال وژلی، اروپا ته به اوس دا ډیره ستونزمنه وي چې له ایراني سخت دریځو سره خپل مخالفت او د دغه هیواد له منځلارو سره د ډیپلوماټیکو او اقتصادی اړیکو په برخه کې یو توازن وساتي.
اوس په تاسو ته تفصیل وړاندې کوو. په پاکستان کې د ګرانۍ څیړنکاران او اقتصادي ماهرین وایي چې په پاکستان کې په دې تیرو څو میاشتو کې ګرانۍ 6% پورې زیاته شوې ده. ریاض حسین په تفصیلي رپورټ تیار کړی.
د پاکستان سرکاری شمیرې وایي په ملک کې په ګرانۍ کې اضافه شوې ده او مقامي اوسیدونکي نشي کولی چې د خپل کور ضرورتونه پوره کړي. روان کال په لومبې څلور میاشتو کې د ګرانۍ په شرح کې 15.95% اضافه شوې ده، خو تیره میاشت دغه ګرانۍ 0% ته رسېدلې ده. مقامي اوسیدونکي وایي هغوی نشي کولی چې د خپلو بچو ضرورتونه پوره کړي.
مهنګۍ ډېره راغلې ده. درمیاني طبقې د پاره دمره مسایل دي چې هغه غریب کور ته څه پیسې راوړي یا څه وړو د پاره څه خوراک مراک، دا خو یو طرف ته دا ضرورتي زندگی ګرانه شو. سوزوکو والا یا گاډي والا زمنګ واړه چې په بوتلن دغه جدا ریټ او اوس جدا ریټ دی، خلک ډیر زیات پریشان شي او ډیر کسان خدا سي دي چې ذهني تور باندې مفلوش شوی دي او سوچ کوي چې یاره دا ډوډۍ سره خو به یو ټایم خورو یو ټایم بنه خورو. خود ماشومانانو تعلیمونو سره دی غم خادو سره دی سره به مونږ سکو.
د پاکستان د مرکزی اداره شماریات د وینا مطابق د تیر کال اکتوبر په مقابله کې روان کال 2013 اکتوبر په میاشت کې 0% اضافه په تیرو څلورو کالو کې د ټولو نه زیاته اضافه ده. د رپورت تر مخه د مالی کال 2013 په لومبې څلور میاشتو جولای نه اکتوبر پورې 15.95% اضافه شوې وه، خو د ستمبر په مقابله کې په اکتوبر کې په ګرانۍ کې 0% اضافه لیدل کیږي. په دې حقلا د اقتصاد ماهر میراج الحق وایي د تیلو او ګیس په بیو کې د اضافه وروستو د بنیادي ضرورتونو په قیمتونو هم اثرات پرېوتې دي.
پاکستان اکانومي کې یو ریسیشن بوته مونږ وایو،
مخ کې کله چې د حکومت راغله ده نو هغه چونکی تجارتی خساره ده د غیر سره مالیاتی خساره ده چونکی منګایي د دین مخ کې سیواشي وکړه تاسو خیالو کې د تیلو قیمتونه سیواشي او د غشانته د بجلی نرخ سیواشي ده او د ګیس په نرخ کې هم اضافه شوی و
د سرکاري شمیرې مطابق په پاکستان کې د ګیس قیمتونه یو سل 15% ګران شوی دي د خوراکي شیانو په بایو کې 15% اضافه شوی ده او سیګریټ 14% ګران شوی دي د پټرولو او ډیزلو د بایو د زیاتوالي ورستو د گاډو په کرایانو کې هم اضافه شوی او د هغې اثرات د خوراکي شیانو په بایو هم پریوزي تیر کال د خوراکي شیانو په بایو کې 14% د ودانه په سامان کې 10% د مصالحو بې 10.8% او د موټرو په تیلو کې 6% زیاتوالي راغلی وو ریاض حسین وایس اف امریکا ڈیوا مردان
واشنگتن ڈی سی نا